پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن سه شنبه د دیارلسو وطن یم لمریز کال د سرطان یا چونګاش د اتلسمه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له نهمې سره سمه ده. د افغانستان او نړۍ اړوند بېلابېل مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ چې په سر کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو په پای کې د دواړو لورو د ګډې اعلامیې په اړه یو راپور لرو. په دې راپور کې به د افغان حکومت څرګندونې واورئ چې تماشې د قطر بین الافغاني مذاکراتو پرېکړه لیک به د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي. نو راپورونه هم لرو، خو وروسته به واورو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې بریالۍ وبللې. په هغه اعلامیه کې چې په کړکیچونو کې د منځګړیتو په چارو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي مطلق بن مجید القحطانی لخوا نن خبره شوې، ویل شوې چې دوی ډیر زیات خوښ دي چې د سولې لپاره په لومړي ګام کې یوه ګډه اعلامیه خپره شوه. په دغه دوه ورځنیو خبرو کې چې د قطر او جرمني په ګډ کوربتوب تنظیم شوې وي، افغان سیاستوالو، مدني ټولنې، ښځو او د طالبانو استازو ګډون کړی و. ګډ پریکړه لیک چې تېره شپه ناوخته خپور شو، په عمل منفعت ساتو د بریدونو بندیدل، د خلکو د سر و مال د ساتنې تضمین، د سولې د خبرو دوام او د معیوب او ناروغ بندیانو خوشي کېدل مهم موارد بلل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره په دوحه کې وم پړاو خبرې مخته وړي، هم دغه خبرې د سولې لپاره ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې دغه خبرې اترې د افغانانو د 40 کلنې جګړې او ناوړه کړاوونو د پای ته رسولو لپاره د لا پرمختګ هیله وربخي. موږ به نن سهار له طالبانو سره د خپلو خبرو په بیا پیلولو سره په خپلو هڅو ټینګار وکړو. د طالبانو له استازو سره د ښاغلي خلیلزاد روانې خبرې د بین الافغاني خبرو په خاطر پرون او وړمه ورځ ځنډول شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره لیدلي او د سولې او سیمه ییزو همکاریو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي چې تدامي چې یو ماموتو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره وکتل. د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان لاهور ښار د تېرې جون میاشتې په 2 د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې ښاغلي قریشي او زلبیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد د فضا پر اړتیا ټینګار وکړ. افغانستان تل پر پاکستان تور لګولی چې د طالبانو ملاتړ کوي او د دې ډلې غړو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال محمد باقری وایي چې د برېټانیا د شاهي سمندري ځواک لخوا په جبل طارق کې د تیلو د یوې ایرانۍ کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پاتې نه شي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د باقری له قوله وایي چې ویلي دي په جعلي پلمو د ایران د تیلو د کښتۍ نیول به بې ځوابه پاتې نه شي او د اړتیا په صورت کې به تهران ورته مناسب ځواب ورکړي. د برېټانیا شاهي سمندري ځواک د جولای په 4 دغه کښتۍ د جبل طارق په تنګي کې ونیو او تورې پورې کړ چې د کښتۍ د اروپایي اتحادیې له بندیزونو څخه په سرغړونه سوریې ته تیل لیږدول. ایران سمدستي دغه کښتۍ د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین له سخت اعتراض سره سره پر تایوان د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلورلو معامله تصویب کړه. په دې معامله کې 108 ابراهیم ډوله ټانکونه، 2.5 سوه سټنګر دافع هوا توغندي او نور پوځي تجهیزات شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا کانګرس ته د دې وړاندیز په اړه خبر ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په تېره جون میاشت کې له واشنګټن څخه وغوښتل چې تایوان ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. چین تایوان ته د خپل یو یاغي ولایت په سترګه ګوري او هیڅ کله په خپل قلمرو کې د هغه د شاملولو لپاره له زور د کار اخیستو احتمال نه دی رد کړی. د تایوان د جمهوریت ریاست دفتر د وسلو د پلورلو په خاطر د امریکا ډیر مننه کړې ده. د هنګ کانګ اجرایي رئیس وایي له چین سره د بیرته سپارلو یا استرداد لانجمن قانون نور نو مل دی. د دې قانون له مخې هغه کسان چې په هنګ کانګ کې نیول کیږي باید د محاکمې لپاره چین ته واستول شي. د هنګ کانګ اجرایي رئیس انکاري لم نن د جولای په 9 وویل د استرداد قانون چې په سیمه کې د پراخو مظاهرو باعث شمول شوی دی. لم د تیرې جون میاشتې په لومړیو کې هڅه وکړه چې د دې قانون په ځنډولو سره معترضان راضي کړي، خو دې مظاهرو چې سلګونو زرو کسانو پکې ګډون وکړ او په ترڅ کې څو ځلې تشدد هم پیښ شو دوام وکړ. معترضانو د دې قانون د غندنې او د لم د استعفا غوښتنه کوله، خو د اجرایي رئیس له اعلان وروسته هم اعتراض کوونکو وویل چې مېرمن لم له دې قانون څخه د صرف نظر کلمه نه ده کارولې، نو ځکه به دوی خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو پریکړه لیک ته د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایند خوشبینی ووري چې تمه لري د به وکولای سي د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
امیدواري مو ده چې ټول لوري دې لامه ته ژمن پاتې شي او عملي کړي، او دا غونډه او دا اعلامیه د نورو غونډو د لپاره یو سرمخ شي چې رسمي مذاکراتو ته او بیا دایمي سولې ته ورسیږي.
په همدې اړه مو د ولسی جرګې د یوې غړې شینکی کړو خل نظر هم راخسته دی
چې قطر ناسلس مال په ان باندې یو ښه غازه کې شو مکمل نه دي، ځینې پیسېغه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه غازه به امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي.
په نړیوال مسایلو کې به د امریکا او ایران ترمنځ پر وروستۍ کړکیچونو یو راپور ووري چې په لړ کې پر ایران د فشارونو د دوام په اړه د امریکایي چارواکو ټینګار راغلی دی. د غرض په دوهمه نیمه کې اونیز پروګرام لرو. روغتیا د ژوند شتمنی. سیا زده رادیو اوري ورته د خبرونه د سرموزه د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د قطر د بین الافغاني ناستي ګټ پریکړه لیک مثبت بولی او هرکله کوي. د دغه ریاست مرستيال وین فریدون خوځون نن له زده رادیو سره په خبرو کې تمو شو چې دغه پریکړه لیک به بین الافغاني رسمي مذاکراتو ته لار خلاص کړي. په قطر کې بین الافغاني ناست له دوه ورځې بحثونه او خبرو وروسته د اعتمادیز پریکړه لیک په صدر اول سره پای ته ورسیده. په دې جزئیات له کابل رحمت الله افغان کوي چې هم د سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښ شدی. افغانسب خبرونه تشرغلی.
مننه فرپانیانه. هغه وګدې تامه او نه هلې چې د بین الافغاني ناستي د ګډې پریکړه لیک په خبرولو سره په یوې هلې بدل شوی. افغان حکومت وایي چې د قطر بین الافغاني ګډ پریکړه لیک له بل هر وخت زیات د بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیلولو ته لار هواره کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستيال بیان فریدون خوځون د سه شنبه پر ورځ نن یې ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د پریکړه لیک ماده تجمن پاتې سي او عملي دي کړی. اعلامیه مثبت
ده. امیدواری مداده چه طول لوری دیل امیت جمن پاتیشی و عملی گری، او دا غنده و دا ایلامیه دنور و غنده دا پاره یو سرمخ شی چه مگ هم رسمی مذاکراتو تا او بیا افغانستان که تلفاتی وربان او بیا دایمی سولی تا ورسیم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په بین الافغاني ناسته کې تایول طالب استادو له کابل او رغلی درې پندوس کسس پلاوي چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو جنې غړي سیاسي نو درسنو یاستاز یو او یو شمیر خځې پکې شاملې وي. د غن بین الافغاني ناسته د تاریخوالي په بندولو او د سولې د خبرو په دوام سره پای ته ورسیدله. د دې ناسته په پریکړه لیک کې چې په عمل منفیات اساساتو د بریدونو بندول د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین د سولې د خبرو دوام د مایوبینو او ناروغانو بندیانو خوشی کېدل مهم موارد دي. دغه اتمادیس پریکړه لیک په پنځمه ماده کې د ناستې ګډونوالو د جنگ په ښکېلو خواوغه کړی چې په دیني مذهبي بنسټونو روغتونونو ملکي تعلیمي او تحصیلي موسسو بازارونو بندونو او قرضاینو بریدونه بند سي. باید د یادې مادې په یو بل بند کې ټینګار سوی دی چې د خلکو د سر او مال د ساتنې تضمین دی وسی او د ملکي تلفاتو د صفر تر راښکته سي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د قطر د ناستې ګډه پریکړه لیک د مسکو د بین الافغاني ناستې له پریکړه لیک سره متفاوت بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد ساده د ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو او اعلامیو کې د نړیوال تضمین هغه څه دي چې طالبان له مسکو ناستې وروسته ورته زیر سوي دي.
هغه اعلامیه چې مسکو کنفرانس کې ورکول شوه یو څه متفاوته بریښي. د قطر اعلامیه متفاوته بریښي په دې معنی باندې چې هلته د نړیوال تضمین خبره نه وه چې باید یو نړیوال تضمین په وجود کې دغه ټول مسله حل شي. اوس داسې ښکاري چې د نړۍ هېوادونه خصوصا د سولې مسله کې داخل شوي دي. طالبان په دې مسلو باندې پوه شوي دي او د دې نړیوال تضمین وجود او شتون په دې اعلامیه کې خپله دې معنا ورکوي چې د مسکو د کنفرانس همدارنګه د نورو ناسو پر تناسب باندې یوه متفاوته اعلامیه ده.
د روان میلادي کال په مې میاشت کې په مسکو کې بین الافغاني ناسته تر سره سو چې په ګډه اعلامیه کې په اوربان د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب د زندانیانو اړوند مسایل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د بهرنۍ مداخله د مخنیوي زمکنۍ بشپړتیا او د بین الافغاني خبرو په دوام پکې ټینګار سوی وو. د دوه د بین الافغاني ناسته تر دوه په خوندیو هغه چې په مسکو کې وسوي ځکه توپیر لري چې د داور د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په قطر غونډه کې برخه درلوده. فرباجانی
بلې ډېر زیات مننه کوم رحمت افغان وو چې په دوه کې د بین الافغاني غونډې یا خبرو د پریکړې لیک په اړه د افغان حکومت اجرایه ریاست نظر ورو په دې غونډه کې ګډونوالو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې هوکړې دی په یو نړیوال کانفرنس کې تایید او د اړوندو شرایطو په بشپړې دوه سره دي د سولې پروسه پیل او د سولې د تړون په تطبیق باندې څار وځي. د غرض د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د دغه کانفرنس تر سره کېدل په خپله یو لوی کامیابی بللې ده. پام دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي کته هم د قطر د بین الافغاني غونډې ګډ پریکړه لیک یو ځنیم غړي بولي خو ټینګار کوي چې دا یو ښه اقدام دی. د دې جرګې غړي شینګي کړو خیل ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول ناستې به راتلونکي بین الافغاني مستقیم خبرو ته لار هواره کړي. له اغلی شینګي زهین کړو خل سره رحمت الله افغان مرکه کړی دا په سر کې د اعلامیه د څنګهوالي پاړه پښتنه کړي
په دوه مچ د قطر ناسز مال په ان باندې یو ښه غزه کې شو مکمل نه دي ځینې پیسه یعنی یو توازن په دې لیست کې موجود نشته. دغه برسره هم زه فکر کوم چې یو ښه غزه به امیدوارې چې دا سلسله دوام پیدا کړي او د اشخاصو انتخاب کې هم نور هم دقت صورت عمومي یو راځو په اعلامیه کې من ګټ دوال طرف کوشش کوي چې هغه چې دی غوښتنه لري په غار زختونه باندې چې باور لري هغه په دې اعلامیه کې ځای په ځای کړي. اما په هر صورت یو بند چې از مال په ان باندې ډیر مهم ده هغه دغه چې باید په اما ځایونو کې باید نور دغه حملات صورت عمومي تر څو پورې د ملکی خلکو تلفات تقریبا صفر سره ورسیږي یعنی لبین لا شین دا یو لوی قدم ده کوم ادوارم چې هم طالبان هم درنګه حکومت د هر نو نظامی عملیاتو څخه ډډه وکړي تر څو پورې ملکی وګړي په هیڅ صورت باندې ټارګټ یا هدف قرار نه مومي.
دا خو اعلامیه خو خیلی امید ده تضمین شته چې د پالیسی یا پیاده سی عملی سی د تضمین موجود ده.
خاص خو کله چې په ځینې موضوعاتو باندې په تفاهم ورسیږي او نو دا پورو به په هغه میکانیزم باندې بد کار وشي چې څنګه د دې پلي کېدل حتمي شي. زه فکر کوم چې د ټولو هوکړو دپاره پر آینده کې پسلا یو د تضمین ګروپ ډېر مهم ده چې هغه په بین المللي سطحه او په منطقوي سطحه باندې موجود وي تر څو پورې طرفین دې ته وادار یا قانع کې یا مجبور کې چې هغه څه تعهد کوي هغه عملي کړي. که موږ صرف تعهد وکړو او د عمل د میکانیزم باندې فکر ونه کړو یا عملي میکانیزم باندې همدارنګه د څارونکو ګروپ یا دریم ګروپ یا ممالک یا بین المللي سازمانونه د دې پروسی نه تارنه ونه که معلوم در تضمین بیا موجود به نوی هر سو کوله سی دین سرغله ونه وکی یو کلک به مللی تضمین ضرورت ده تر سو پر سی پا کمشش بندی حکره کیگی توافق ترسیگی تعود کیگی باید بلکل عملی شی او که توک سرغله ونه وکی لغل پاره هم باید یولار موجودی سی غصه باید سنگ برخود باید بشی نو به مللی تضمین بلکل ضروری ده.
لدین وروسته کوم اقدامات باید تر سرسیم؟
د باندې فکر کوم چې باید هم داسې ټیمونه یا بسله یو کمیسیون وټاکل شي چې واقعا دا ټول مسایل باید بررسي کړي که مسله د بندیان وي چې واقعا د لیدنه او کتنه وشي واقعا هم دا رقم بندیان شده چې واقعا په داسې یو حالت باندې ګرفتاره وي او د حکومت افغانستان سره وي او یا طالبانو سره وي چې باید له بند راشي. نو معلومدار که موږ یو کمیسیونونه لرو چې په مختلفو مسایلو باندې کارونه کوي څارنه ونه کوي ارزیابي ونه کوي نو بیا خو هر څوک کولی شي چې انکار وکړي وایي چې ما سره نشته حالان چې ورسره موجود به وي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی زهین کړو خیلوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 13.5 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلی سي. اوس په ورسو اقتصادي خبرونو ته چې زما همکار وصل وصال چمتو کړی دی.
په هلمند ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ د پروګرامونو مسؤل رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په هلمند ولایت کې نږدې 90,000 میټریک ټنه انګور تولید شي. ښاغلی قلم وایي د هلمند ولایت انګور د کیفیت له پلوه ښه دي او له هلمند سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ښه بازار لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې په څه باندې 6,000 هکټر ځمکو کې د انګورو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 14 میټریک ټنه انګور راټولېږي. رفیع الله قلم وایي په هلمند ولایت کې د بڼوالۍ د ودې او پراختیا لپاره بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه نیول کیږي او دا شان ورته د اړتیا وړ امکانات هم ورکول کیږي. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 100 زیرمې خونې جوړیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس نصیر عالم یار از راډیو ته وویل چې هر زیرمه به له 50 تر 1500 میټریک ټنو پورې د پیازو د ساتنې ظرفیت ولري. د ښاغلي علمیار په خبره د پیازو د ساتنې دغه زیرمې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. د نوموړي په خبره د دغو زیرمو په جوړېدو سره به تر ډیره په یادو دواړو ولایتونو کې د پیازو د خرابوالي مخه ونیول شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثرو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو پاونډ 99 افغانۍ سلویښت پوله، یو درهم 21 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدارې 1510 افغانۍ او زر هندي روپۍ 1170 افغانۍ.
او سپورت یو نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کوي. ښاغلی پانس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کنفرانس ته وویل چې متحده ایالاتونو به هیڅکله ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. له دې مخکې ایران اعلان کړی و چې د یورانیمو بډاینه به 40% نور هم زیاته کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس ویلی د یورانیمو د بډاینې په اړه د ایران پریکړه د دغه هیواد د ورانکاره فعالیتونو یوه برخه ده. ښاغلی پنس پرون دوشنبه په واشنگټن کې د اسرائیل لپاره د مسیحیانو د یووالي کنفرانس ته وویل چې په ایران باندې به اقتصادي فشار ته دوام ورکړي.
United States of America and our military are prepared to protect our
د متحده ایالاتونو پاوز چمتو دی چې زموږ لګټو پرسونل او خلکو په سیمه کې ساتنه وکړي. موږ به د ایران د ورانکار نفوذ په وړاندې مخالفت ته دوام ورکړو. موږ به په هغوی اقتصادي فشار جاري وساتو او د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د امریکا د مرسیال ولسمشر مایک پینس تر خبرو مخکې د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویاند بهروز کمالوندی اعلان وکړ چې هیواد د دوشنبه په سهار د یورانیمو د بډاینې کچه له څلور نیمو اړولې ده. ایران د 2015 کال د اټومي تړون تر لاسلیک مخکې یورانیم تر درې نیمو درجو یا هم ځینې وخت تر دې کچې شل په سلو کې نور بډایا کول. د اټومي تړون په اساس ایران اجازه نه لري چې یورانیم له 3.8% زیات بډایا وساتي. بډایا یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. ایرانی چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون د یورانیمو د بډاینې محدودیت ته ژمن نه پاتې کیږي. متحده ایالاتونه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د 2013 کال په می کې ووت او یو ځل بیا په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول چې ایران یې له اقتصادي زوړ سره مخ کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تر هغه به په ایران فشار ته دوام ورکړي چې د هیواد اټومي وسلې جوړې نه کړي، د بالستیک راکټونو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې خپل ځان رسوونکو فعالیتونو لاس په سر شي. ایران مخکې په تکرار ویلي چې ټول اټومي فعالیتونه سولیز دي او د اروپا کوم ملاتړ هم نه کوي.
سفیر لاستان اکسس خمنن و مورید چې د امریکا متحده ایالاتونو مرسل ولسمشر مایک پینس پر ایران د امریکا د فشارونو د دوام خبره کړې ده.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو لکه چې د خبرونې په سر کې مو واورېدل چې د افغانستان بیلابیلو د دوی ورځې په دوحه کې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوام درلود او تیر ماښام یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. دغو مسایلو یا دغه پریکړه لیک د خبرو بیلابیل غبرګونونو لپاره ولې دی د افغان حکومت غبرګون مو هم واورېدی، د ولسي جرګې غبرګون مو هم واورېدی. اوس په راسو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په دې اړه څه ویلي دي؟ له وصل وصال څخه به وورو.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د قطر دوه ورځنی ناشته کې د افغانستان د سولې په اړه خبرو کې شوی پرمختګونه او خندونه راخستي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سر مقاله په دې جملو پیل کړي چې د قطر بین الافغاني ناشته پرون پای ته ورسیده، سره له دې چې د دې ناشته د غړو په باب څه خبرې وي، خو دوه ورځنی خبرې د طالبانو او نورو افغاني اړخونو ترمنځ د تفاهم او نظریاتو د تبادله یو ښه فرصت و چې تر سره شو. د مقاله لیکونکو په باور د قطر د بین الافغاني خبرو او اعلامیو او پریکلیک نه ل دې عمل ډیره تمنه شي کېده چې حکومت په دې خبرو کې نه حضور نه درلود، بل دا چې په خپل بهرني ځواکونه چې پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړي منطق ته نشي منل چې طالبان دې کوم پریکلیک ته درناوی وکړي. د ویسا سر مقاله په دې جملو پای ته رسیدل چې که د قطر غونډه ورستی نشي او د غړول ناستې لګ په لوړه کچه دوام وکړي نو بل اخره د خو پایلو ته متریکې دی شي، ځکه د دغه سی غونډو په دوام سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي باور زیاتېږي چې له پردیو سره د تړاو په کمیدو کې مرسته کول شي. هیواد ورځپاڼې هم خپل سر مقاله د سولې او پخلاین لپاره د قطر دوه ورځنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې په غزنی او کابل کې طالبانو خونړی بریدونه وکړل او سلګونو ملکی وګړو ته مرګ شوبله وړول چې زیاتره د خوندزی او ماشومان او ښځې وي. ورځپاڼه لیکي د قطر په غونډه کې هم له طالبانو څخه د دغو بریدونو په اړه پوښتنې وشوې او ورڅخه وغوښتل شول چې له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو شي سو په افغانستان کې روانه پیل شوې او پردی جګړه ختم شي. د سرمقاله لیکونکي په اند د قطر غونډه کې د طالبانو دریسته په کتو دا تمنه شي کېده چې دغه ډله دې په دومره اسانۍ له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د هیواد سرمقاله په دې کرخو پای ته رسیدلې چې امریکا دې پر طالبانو او د دغې ډلې په ملاتړو نور هم فشار زیات کړي چې افغانستان پر ضد له ناوړه دریځ لاس په سر او سولې ته غاړه کېږدي. د ملي ارمان ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې عنوان ده چې پوهنتونونه دې له دایشانو پاک کړی شي. د دغې مقالې په پیل کې په عراق او سوریه کې د دایش ډلې د حضور او افغانستان ته د راتګ او فکر په اړه معلومات وړاندې شوي. د سر مقالې لیکوال افغانستان د دایش ډلې لپاره مناسب بستر بللی او لیکلي دي چې د دغې ډلې یو شمېر غړیو د افغانستان پوهنتونونو کې هم نفوذ کړی او محصلین افراطیت ته رابولي. د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې د هیواد د پوهنتونونو د شریعتو پونځي راځي، په ځنګړي توګه د کابل پونتون د داعش ډلې د فکر او لارې د پراختیا لپاره په مناسب ځای بدل شوی دی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا د کار پیل دی او دغه ډله باید پرې نښودل شي چې د هیواد پونتونونو ته داسې جړلې وغځوي چې ویستلې بیا ګران وي.
د کابل چپرس پرنو غټ ټکی موریدل و اوریدل دوستانو تاسو کولای سي چې زموږ د راپورونو او خبرونو نور جزئیات ساتل ډیو پر ویب سټ هم ولولې او تحلیلونه مو ولولې او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل په تکرار باندې بیا ووري پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس په مخکې تر دې چې د خبرونه دوام ته ورسو نورو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور اخلو په کندز ولایت کې د نام نه یو او د جنایي جرمونو کچیل وروالی د دی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي اندیشمن کړی دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې سیمایي چارواکي د خلکو د امنیت د ټینګولو په چاره کې په بے پروايي تورنوي. اجمل آریان نور تفصیل کوي.
د کندز ولایتي شورا او خلک په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي لکبل خپل اندیښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه د دې ولایت سیمایي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتی شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت
د نامنوی ترور قطرونو د اختطاف کچه لوړه شوې ده او د مسلې موږ اندېښمن کړی وو او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسیدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمایزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د نامنوی او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ولایتي شورا غړی غلام ربانی ربانی په دې اړه وویل:
مو همیشه در زمینه نامنی کې صحبت کردیم، رهبری
مختلف په دې اړه له سیمایزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپل ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کیدلو شاهد وي او برسیره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي او دغه پیښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه وویل:
نسبت به سالهای گذشته امسال دری ولایت بیشتر نامنی صورت گرفته، هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سش کال په دې ولایت کې د نامنۍ کچه لوړه شوې ده او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي، خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندز د امنیت قومندانې ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل:
از مدت یک ماه وایسو نیروی پولیس شما با
په تیرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو لا پیغامونو
از خالد در مرزی در روزگاه ولایت جراوت و رسوالی و سیدین کم در جزک زما پیغام و رسمشر صداقه پیش پیرالی و کندار تا او لاری و دادل تا ایا در روزگان ولایت افغانستان یو ولایت ندید او درمونی در کمون نظر آلا ولی دیا که بجی بنانی ولی ویشی بجی در ولایت اول خط در روزگان فیسو تیوده کرد تا در اکل روزگانیان گناکار دید او که چیره بل جرم بری نو تل تل دوستر زنه بوری در روزگان مانا دی در افغانستان بوری چمور دیا کندارم مانا در افغانستان یو ولایتی، زابلن در افغانستان یو ولایتی، روزگانم در افغانستان یو ولایتی، نومیر در ارسمه شرطه اپا کلا که در غفتنه که چونی ولایتم تنه جونی که او نیست ولایت بانی پشتنه او که او اتا دیر بدبختی ایسا، دیر نخوال ایسا، دیر گدودی ایسا او نو به جراوت مورد سوالی که ایت شبه کب کار نکه او در سلام خدا بام دوالی سب توی غفتنه دیشی وانا سلام خدا جراوت رسوالی کی انتقال کی پار رسوالی کی سایہ جراوت رسوالی کی نسبت خل دیر مشکلات سره مخ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه جهاد الله ساتی ما د کونړ ولایت د مانونګي د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وروره زموږ دا یو میاشت کېږي چې دا روشن پایا پاله شوې ده او کار نه کوي. زما دا لوړ پوړو چارواکو ته دا خواست دی چې دا هم دې وخوړل شي او باید چې هر ځای کې کار وکړي. ډېر ستونزو سره مخ یو. والسلام، مننه. عمران خبرې کوم د میدان وردګ نه، د دشتې توب نه، د مربوط د سید آباد ولسوالۍ نه. روژه دلته د افغان بي سیم شبکه چې کوم دی 10 بجې قطه کېږي او سهار کې 4 بجې راځي او 10 بجې چې شي بس قطه شي او کار نه کوي. موږ دا ډېر زیات ستونزو مخې دا کار کېږي چې دا مشکل لرو. زمون دا لوړ پوړو چارواکو ته دا خواست دی چې دا غم دې زموږ وخوړل شي او زر ته زر دا مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو نظرونو پیغامونه مو اوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې. په دې سره ورسېد.